لس بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه د دوو پروګرامونو ازادۍ او اوریدونکو او د ازادۍ میلمانه لپاره ځانګړې ده. په ازادۍ او اوریدونکو کې چې اسد الله لودین چمتو کړی ستاسو پیغامونه خپرېږي، او د ازادۍ میلمانه پروګرام کې ما احمد تکل له شاعر بشیر باران سره د هغه پر ژوند، آثارو او ادبی نظریو مفصل خبرې کړي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي دا ټولنه به له ملګرو ملتونو سره په ګډه د افغانانو او په ځانګړي ډول د افغان ښځو تر څنګ ولاړه وي. جوزف بورل پرون په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد سره د خپلې کتنې عکس هم خپور کړی او ورسره یې لیکلي چې له میرمن محمد سره یې د افغانستان تر سفر وروسته معلوماتي بحثونه درلودل. امینې محمد چې د ملګرو ملتونو د یو پلاوي مشري کوله، تېره اونۍ افغانستان ته سفر وکړ چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. خو داسې ښکاري چې د هغې په خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان 70% وګړي د خوړو له سختې یا هم منځنۍ کچې نه خوندیتوب سره مخامخ دي یا په بله وینا کافي خواړه نه لري. د سازمان په یو راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي چې د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته د اقتصادي رکود له کبله میلیونونه کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان له بېساري بشري بحران سره مخامخ دی. د اوچا د راپور له مخې په 2023 کال کې به 28.3 میلیون افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د سړې هوا له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 130 زیات شوی. د څرګندونې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویان شفیع الله رحیمي د جرمني خبري آژانس ته کړې او ویلي دي چې څه باندې 50 کورونه په پوره یا جزئي ډول وران شوي او 70,000 څاروي له منځه تللي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د راپور له مخې په جنوري میاشت کې د هیواد په مرکزي ولایت غور کې د تودوخې ټیټه درجه د سانتیګراد منفي 4.3 درجو ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د سړو د بې سارې څپې ډېرې تنفسي ناروغۍ په تیره په ماشومانو کې رامنځته کړي دي. د ښاغلي رحیمي په وینا یوازې د بدخشان ولایت په پامیر سیمه کې 21 کسان د تنفسي ناروغیو له وجې مړه شوي او داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې یو شمېر کسان د ګاز د لوګي د تنفس په پیښو کې هم مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تېره اونۍ تر 15,000 پورې ماشومان په روغتونونو کې بستر شوي وو. د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې کچه په 2022 کال کې د یو مخکینی کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي چې د خبریالان تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او هایټي کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو وژل شوي چې دا له 2013 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. راپور زیاتوي چې له دې ډلې 15 تنه د اوکراین، مکسیکو او هایټي خبریالان دي. د سی پی جی د راپور له مخې تیر کال په اوکراین کې د رسنیو 15 کارکوونکي وژل شوي وو. او د بشري مرستو د ټولنو دوه برتنوي کارکوونکي د اوکراین په ختیځ کې له جګړه ځپلو سیمو د تخلیه د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د کریس پیری او اندریو باکشاو د مړینې خبر پرون په داسې حال کې ورکړل شو چې څو اونۍ مخکې د تری تم کېدو خبرونه ورکړل شوي وو. د پیری کورنۍ په یو بیان کې چې پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړ، تایید کړي چې پیری او بکشاو د اوکراین په ختیځ ښار سولیدار کې هغه مهال چې د تخلیه په عملیاتو کې مرسته کوله وژل شوی دی.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پرګرام ترنو میناوالو، السلام علیکم. یوی بلخ پرونی ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یو به ساره چپه راغله ده. ګن شمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی په ګن شمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینی اوریدونکو د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینی نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو، هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو، په همدې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې راځئ ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی، سره د قمندانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره، د الله جل جلاله په ارادې سره، نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور، پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان متوجه وسي، خپل قمندان هم را وغواړي، استخبارات هم را وغواړي، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کرده شهیدان نه سي، امیر تلفات ونه کړي، یعنی کل ته دې راوړي. یا هغه منطقې چې ګاشونه دي ډیر سخت یخ دی، وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته. نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې دا شپنیان دي، کوچیان دي، په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي. ټلیفونان وکړي اربابانو ته، اربابان په دې مکلف کوي، وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري. نن شپه هوا لږ یخېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او دریم سبا شپه ډېر سخت یخ را روان دی چې نسې شپنیان خدای نه کرده شهیدان سي یا د خلکو مالداري تلف سي. بیا به پر آخر حساب وکړو، یعنی بل هفته بیا زه ستاسو سره حساب کوم چې په هر ولسوالۍ کې څومره تلفات د کوچیانو لرو، څومره تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي، شپنیان خبر کوي، مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي، میږ هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي، او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې اور وسي، چې خدای نه کرده شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپینغر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکینم ډیره سړه ده، ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک له کور نشي راوستلی، کار او بار نشي کولی. خلک ټول په کورونو کې ناست دي، چې مخکېم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې مساتو به سامکاري ورسره وکړه، او یا به تر غرونو لاړل، د لورې غرونو تر سوکونه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅې کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تېروي. نو موسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوی وکړي، تر سلو دغه بد ناورین څخه ووځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، ده یوازې په کورونو کې بند ناستي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لاره نه لري. ټولو موسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوی وکړي، تر سلو دغه بد او بشري ناورین څخه ووځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. دا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه سوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناکه ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمایشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلي نصرالدین نومیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کومه کوتي مال وهال، موږ ډېر مړ دی، یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی، د ولږو سره موږ ډېرې سختې ولږو سره مړ. موږ سره دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت دولتاباد ولسوالۍ د پډو د کلي څخه خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومک وکړ، موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو، ډېر تلفاتونه موږ مالدارۍ ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وسي. د ازادۍ راډیو کارکوونکي زموږ آواز ته اسلامي امارت د مشرانو ورسي.
السلام علیکم دا د ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشاله وي. سباون مینوال یم د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم. بالکل باوی ډېرې زیاتې سړې شوې دي فعلاً په ټول افغانستان کې. البته شواوې سړې شوې دي زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا هوا ډېره سړه شوې ده. واورې هم شوې دي ډېر ولسوالۍ ته لارې هم بندې دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خپرو په بیلابیلو خپرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي په یخ هوا کې وایرسونه نسبت به نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشأ ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا دغه د طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د هغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخ تنفسي مزمنه التهابي افات ولري یا دا چې د تروخ تنفسي په مجرا کې تزیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډي ده او برانش رسمه ده یو د هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بله دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره کاغه هیڅ واوروي که د بل سره مخامخ سي نو هغه رګونه چې د بدن په هماغه قسمت کې قرار لري او دوامداره هغه ارګان د یخې هوا سره په تماس کې پاتې سي هغه رګونه تقبض کوي د وینې جریان هلته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې نه اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامداره ډول سره د ارګان د بدن د یخې هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې سي نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي دغه د یخ زدګي یو رقم سوخته دا رامنځته کوي. هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ په دې معنی چې د همغې برخې انساج او حجرات مري نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې قسمت باید تبابت نظر قطع سي که پښوي پښه قطع کیږي او کلاس وي لاس بیا باید قطع سي.
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوي دي ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی. څه توصیه کوئ کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغسې ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستۍ کې یا مثلا یو چیرته سفر کوي بند پاتې کیږي یخې هوا سره مخ کیږي څه وکړي باید دوی؟
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونه وځي او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي مسی وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مه کړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي. خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل خبرې وي نو باید هغوی کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي. ګرمې جامې باید واچوي کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي. خو که چیرته د دوی په دوامداره ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ سي خصوصا ماشومان وي یا که لویان وي نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ سو هغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي که لاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ سوی وي اول ته نیکروز ورکړی وي کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرمو اوبو کې کیږدي تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض د منځه لاړ شي د وینې پرفیوژن ښه سي او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاص سي. نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي. خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي پختصاله وي د شپېتو کلو د عمر پورته وي حامله ښځې